السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خراغلې وړاندې د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې کوربه به احمد شیبر وي په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو نوې حکومت اعلان کړی دی څومره ټول شموله دی لکه څنګه چې تمه یې کېدلې او څومره انتخابونه پرې شوې دي په دې مسله به مکمل بحث واوري خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرچکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر اندېښنه ښودلې چې افغانستان به یو وار بیا ممکن د ترګرو په منځاله بدل شي. او د امریکایي ویلوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو شو افغانانو ته واکسینونه لګولې دي. بس پر خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي دی او باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته کړی ده. دا کتنه د افغانستان په وخت تیر شپه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې ده. ګوتریش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولهیز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې پکې له ستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي چې د نجونو او ښځو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو په ټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د اف بی آی رئیس دا خبره پرون د امریکا د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي هیڅکله به افغانستان د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه سرګندونه کړې دي. اخوا طالبانو ویلي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د بشري حقونو د څار سازمان او د بشري حقونو انسټیټیوټ وایي طالبانو په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقونه په پراخه کچه نقص کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان او د بشري حقونو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حواله راغلي د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کوره ووځي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې زیاته شوې طالبان دا ښځې له کار، زده کړو او سوله ییزو غونډو منع کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې.
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان
دیوی هیچ داسی مورد نلرو په هرات که چه خدای مکه ده خزوی انجونو حقونه زایی یا نقص شوی وی مک پا دیارا جدی و خواهی پروپاگاند شوی وی او غواری ده خلق و ذهنو نگردوات کری. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1999 تر 2001 کاله پورې ښځو او نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د امریکایي ویلوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوې دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی امریکا ته د تازه لیږدول شو افغان کډوالو له ډلې 2200 کسان پکې میشت دي. د دې پوځي اډې چارواکو ویلي په ډله ییزه توګه افغان کډوال د کووید-19 سرحکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسین کړي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کېږي چې تازه امریکا ته د ستنو شو افغان کډوالو سره دغه هیواد ته توبرکلوز یا نری رانس او ځینو نورو خطرناک ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې. متحده ایالاتونو له افغانستانه شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل او پکې اکثر هغه افغانانو چې پخوا یې له دوی سره کار کړی و. دا کډوال په دننه امریکا او له دغه هیواد بهر په پوځي اډو کې میشت شوي او دمګړی د ویزو او دایمي میشتېدو پروسه روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپوهونکو او توپچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه رده بندي پرون خپره شوه چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. په ورځنیو لوبو کې بیا هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په ډله کې راغلی و. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شوو درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا یې لومړی بالر خو اوس په درېیم مقام ولاړ دی. بل توپ اچوونکی مجیب الرحمان د یو ورځنیو بالرانو په ډله کې درېیم مقام لري. ازادي راډیو ته غواږی است. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا وی واکسین تقویتی ډوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بیوینتیک دا دریم ډوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه ولري. په ځانګړو کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولای شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز بیا د سلاکارانو یوه دوه ورځنۍ غونډه هم بللې چې د تقویتي ډوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تخویتی ډوز خبره اوس یوازې د فایزر بیوینتیک واکسین پورې محدوده ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن اند جانسن واکسینونو د تخویتی ډوز په اړه وروسته پریکړه وشي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې دا الوتکه پرون د تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتره واټن کې د رادار له کرښې ووته. دا الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملې د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه وګورئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام له احمد شیبر سره مه هیروئ.
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال له طالبانو غواړي چې همه شمول حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونه په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر درویشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شوه، دا انتقادونه کېدل چې یوه میرمن هم پکې نشته. دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او سریق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. نور ملمان هم چې په خبرونه کې را سره یو ځای کیږي. تاسو به په خپل وخت معرفي کړو ځلاند صاحب او ملمنو تاسو سره راغلي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له استازیو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلي وو، څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
مننه قدرمن شیبر صاحب، تاسې قدرمن مېلمه او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داسې ښکاري چې د افغانستان وروستي تحولات لاټکل د مخه په ناببره توګه باندې رامنځته شو او دغه ناببرتیا نړۍ، سیمې او دارنګه طالبانو او د پخواني حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغو سوالونو ځوابونو ته دوی اماده او تیار نه وو. د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري وو. تر ډېره دوی د پرې تمه دا موجوده وه چې په د سولې لارې نه، د سولې د خبرو له لارې نه او دارنګه د یو ګډ تفاهم، د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې به طالبان وتوانېږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خو داسې ډاکټر صاحب غني او ملګري یې له کابل څخه لاړل پرته له دې نه چې کما هماهنګي او همغږي له نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناست وو یو غوږ لارې نه طالبانو سره یو دوګاړي ته ورسېږي. طالبان مجبوراً د کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل ته راننوتل. په تر یو دېرشم د اګست پورې خو نړۍ نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبانو هیڅ تابیا نه درلودله چې د حکومت په اړه د کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خوا طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګښیو مذهبي او جنسيتي قوت موجود اختنو دیوغی غیز او دیوغی برخه هغه پکې شاملې په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر منګوري درل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستای او د مخینه د ډاکټرۍ په پانتونو کې ننځنی پانتونو ته ځي د خونځو کې دار ننځنی خونځو ته ځي او د
ځلان څه او بخښي همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
اوس خبر هم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخوا ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی.
د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافیه کې مکهکاري موږ باید له هیره ونه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کېږي. د ډاکټر سید غنی عبدالله ترمن دوه کاله نتیجې نه معلومېدلې. بیا 2019 کې چې ټاکنې وشوې د همدې دواړو
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي. یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي، یو څوک د یوې خوا دفاع کوي بل څوک د بلې خوا دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وي. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حده پورې مواجه دي او طالبان باید څه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبا صاحب، تاسې درانو میلمنو، همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسؤلیتونو په اساس دا خبره هیڅکله د توجیه وړ نه ده چې موږ ناڅاپي راغلو، ناڅاپي مو واګې ترلاسه کړې او د ناڅاپي حالات سره مخ شو. موږ او تاسو په دې باور یو دا اورېدل چې 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خودو او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې موږ او تاسو دا اورېدل چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه، دوی د وزراو خبره کوله، د کابینه خبرې کوله، امارت برقرار ساتلې او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالیو لپاره ولسوالان درلودل، د امنیه قمندانان به داوی درلودلې. نو کله چې دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زفاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهاره پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قمندانانو یا د مسؤلینو عسکرو، دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان نو رسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده. موږ فکر کوو چې ځینې نور مسائل به تر شاوي او
ماننه منصور صاحب، ماننه
نام دې د توجیه ول ځکه نه دي چې موږ په کور دننه په نظام باید کار وکړو، خلکو ته د خدماتو د سہولتونو او اسانتیا او برابرولو او پروګرامونو د پرمختګ لپاره.
ماننه لې وي خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی منصور صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبانو غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان صاحب، تاسو که څه هم مخکې اشاره دې ته وکړله چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځنډ راوست، که څه هم طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پرېږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یوه تلپاتې، موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه راپدې پسې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې. چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي، هر حکومت هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه راپدې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو، د خپلو پرمختګونو، د خپلو هوساینو او سوکالیو لپاره باید هلې ځلې وکړو. د مېرمنو ځواک او د مېرمنو وړتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو او ملتونو په جوړښت کې، پرمختګ کې، سوکالۍ کې. ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته مېرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. داسې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي. نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته، یعنې 2001 څخه وروسته تر 2013 کې، ایله د کروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه مېرمنه د والۍ په توګه باندې په بانیانو کې مقرره کړي. یعنې دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې، په قانون کې مېرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو، د ولسی جرګه د غړیو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان په د پارلمان په قانون کې چې کوم واک میرمنو ته ورکړل شوی او په سیمه کې بي ساري و. د په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د میرمنو د حقونو په برخه کې اورو او بیا بیرته دلان صاحب تاسو ته راګرځ.
دغه موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې والې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یوه ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې ستاسو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواریږي؟
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نعیم دغه خبرې ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
تاسو مخکې ډېره ښه برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې، چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي، په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس، هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس، هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مختلف وخت دی چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مرګونې دي. موږ په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونه، اساسات، اساسي وثیقه هغه
رامنځته
کړو.
بله، او بخښه
پرمختګولو ته اشاره وکړه.
او بخښه تاسو خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده، د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي هغوی تکرار وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې چې ذخیرې په تشدیدو دي او نړیوال شرط دا ګڼي چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستې وکړو او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې معاشونه ورکړي او که نړیوال مرستې ونه کړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم دا پوښتنه تکرار کړم چې عجله په کار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کوي چې هغه سیاسي ده. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې وي چې نړۍ برخه لري د ناورین په رامنځته کولو کې، که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه یې واچول او غوښتل یې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه را وړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسې ډېره ښه اشاره درلودله. تاسې آیا په نړۍ کې د بل کوم هېواد مثال لرئ چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسې د امریکا د حکومت بڼې باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله ډیموکراسي ده ونه توانېدل چې ځان ته میرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسې په دې باندې باور لرئ چې د میرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
مقایسو ته به نه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د میرمنو لپاره د اوسني نړیوالو قوانینو پر رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بې ساري دي. دا اعتراف هم باید د یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق منصور صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوئ چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس آواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان لخپل خاورې، لخپل عقاید او خپل ولس سره کوو. که موږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لوله پاشول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو د دفاع، فلاح، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو، د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سمبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکري انقلاب رامنځته کړو او د خونړیو انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سنبال وی، د هغې لارې د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی مرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکي ډګر کې وایو چې د امپراتوری او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پر دولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هیواد په بدلولو هم تیر کو. دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد د خپل راتلونکو نسلونو ته په جنت نشان هیواد بدل کو. دغه ولس د ساينس او د ټکنالوژي په ګاڼه سنبال کو، لکه څنګه چې لای زال خدای جلال شانو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، او تیار کړئ دا وې د لپاره څومره چې ستاسو وسره سیږي قوت او ځواک. نن ځواک علم دی، نن ځواک ټکنالوژي ده، نن ځواک فرهنګ او د کلتور قوت دی، نن ځواک ډیپلوماسي او
ماننه منصور صاحب
پیانو ودار مزبه ده چې ملتونه تقویه کوي، پرمختګ ور په برخه کوي او د سوکالۍ، آرامۍ او فلاح، بقا او پایدار امن سبب یې ګرځي.
ماننه صدیب چپو کې پروګرام دلې به خبرتیا او روسته اوریدونکو ته مخه کو او بیا د ټلیفون شمیره هم تاسو ته اعلانو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تا تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لامل منو پښتنې کولای سي. شمیره د خبرونې په ترڅ کې لانو.
د پروګرام موضوع مو د ټول شموله حکومت څنګه حکومت میلمانه مودي د پانتون استاد فیض محمد سلاند، صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس، د ټلیفون شمیرې مودي 00420221201 د شمیره تکراروم 00420221201 بل شمیره مو ده 00420221201 تکراروم 00420221201 یو اوریدونکی په ټلیفون را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام، زموږ همیشنی اوریدونکی قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر، خدای دې خیر درکړي. خبره خدا شده شبر صاحب چې که یو حکومت په جنگ راغلی هم، که په زور راغلی هم، که په رضا راغلی هم، که په صلح راغلی هم، دا حکومت ملت ته اړ دی، ملت او حکومت ته اړ دی. دا دولت او ملت سره بیلیږي نه، نو ملت د دې حکومت عامه شمولیت غواړي. عامه شمول حکومت موږ دغه ته وایو اصلا چې هغه ناراضي وړونه، که څه هم هغه تښتېدلی باید هغه ناراضي وړونه هم په دغه حکومت کې ځای شي، نو دې ته یو پراخ بنسټ او عامه شمول حکومت وایو. نو پوښتنه مې داره د پرزنامه زلان صاحب څخه، که مې نه یې غلط کړی، زلان صاحب که تر افراطیه تیر شو، که چیرې طالبان عامه شموله حکومت جوړ نه کړي او نړیوالې هم په رسمیت ونه پېژني، اصلي نقشې چا ته رسېږي؟
مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکي ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
د فرات شیرجان خبرې کوي.
مهرباني
مهرباني. دا د وروره دغه طالبان زه نه پوهېږم، دا طالبان ورځ په ورځ د چې وضع سره خرابېږي. دا موټرانو، دا ښایسته موټران یې ولیدل، که څه کیسه ده. دا ښځو سره نکه جوړ کړی، دا شل کاله کېږي دا ښځې، مګر دا ښځې دوی نه پېژني. دا ښځې دوی نه پېژني. دا ښځې وایي هغه وایي حکومت غواړو، دوی وایي امارات دی. هغه وایي حکومت غواړو، دوی وایي شریعت دی. زه نه پوهېږم چې دا په دې څه وځو. دا ګر دا موټران یې نه شا کړه څه پوهو. دا څه کار دی؟ دا ښځې دي الاجي چې هر څه کار چې کوي، هڅه چې په مخ وو دی هغه دې کوي. دا شل کاله کوله، دا اوس بغوري وو. نه خمسا پر وکړو څه شي وکړ، رخشانې دې وکړې دي په دې مملکت کې. په تاړه کم ژوند نه کېږي کاکه. موږ به طالبان له سامه ورځ به راشي. دا څه دی؟ د ښځو د ښځو کاش ماکاش یې جوړ کړی دی. ښځو ښځو د چیش دپاره ده، ښځو د دې دپاره نه ده چې ته دته اوس نکلونه مو جوړ کړی، رخشان مو جوړ کړی. کاکه د خدای روی ته وګورئ. دا څنګه کبه ګر جان پوری خایم چې دا څنګه شاین دا د کوم ځای راغلی؟ دا سره کوم حساب دی؟ یو دوی دې فکر وکړي. ښځه وو ښځه خولي صاحب لري، زر خولي صاحب لري. مملکت تر بابا خراب کړی دی، ګرد وجاب خراب دی. سړی خپل په حساب نه پوهیږي، نه خپل په کتاب پوهیږي. هغه تیار مسلمانانو کو سرګردان دي چې دا وڅره کوم ژوند یې سره کمال دی.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اصرف سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملو علم دی خیبر پښتونخوا هریپور نمې تاسو سره په اړیکه کې یم. سلامونه امنی کې هلی زلان صاحب ته، منصور صاحب ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه به یو لنډ نظر ورکړم. دغه د طالبانو حکومت کله، یعنی مطلب اسلامي امارت سکه په اقتدار راغلی ده په افغانستان کې،
بله،
نو دغه کوپري نړۍ چې د غربي هیوادونو په شمول د امریکا د دې خو نور په جنګ په ډګر کې ماتې وخوړه، او هم د دې هغه پاسیکه اداره چې کومه د دې تر لاس لاندې شل کاله د ظلم او تشدد دوره په افغانستان کې تېره کړه، د هغو دوره هم پای ته ورسېده له نیکه مرغه. نو اوس دوی غواړي چې د رسنیو او د هر قسم رسنیو له طرفه دوی غواړي چې طالبان بدنام کړي. خو زه دې ته وایم دې خلکو ته چې طالبان چې دي هغه انشاءالله ډېر په خپل ځای باندې مضبوط دي، او هغه دا شل کاله د کوپري نړۍ او
زرملوال صاحب خبره دا ده چې طالبان به هغه وخت کامیاب وي چې افغانان په خپله کامیاب کړي. تاسو اوس هم په پاکستان کې اوسئ، نو افغانان باید خپل سره یو ځای سي، یو ځای سي خپل وطن ته راشي او د خپل وطن آباد کی. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي چپو کې پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله مهرباني لدی اوریدونکو سره نه اورو تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکو لدی اوریدونکو سره نه اورو بل یو ته مخه کوو تاسو پلان کې است مهرباني. زه شیبریم مهرباني وکړئ. زه شیبریم مهرباني وکړئ.
نو مهرباني دا
تاسو لستان راډیو مړکې کړئ. راډیو لګېدلې دیو بل اواز سره نه اورو. نو ګوره دیو بل ژغ مو سره وانه اورېدو ما در ټول. زه شیبریم مهرباني وکړئ اوس. لدی اوریدونکو سره هم نه اورو. بل اوریدونکو ته به مخه کو سریب چپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ. د اسکایپ لاله را سره دی اوریدون.
لطفاً. الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام دما سلامونه او نیکی له تاسو شي برسه محترم او درنو ټولو شنوندای رادیو زه تقدیم میکنم.
تشکر. شي
برسه محترم ما کمک پښتو يم ضعیف است ما فرصت
ورکړم. هیله کوم مهرباني.
ما سوال ما از زلان است، از استاد پانتونم است. ما وقت همین بحث ها رو میشنم شیبر سید آدم مایوس میشه، آدم یک قسم احساس ناامیدی میکنه وقت میبینه یک استاد پانتون با چنین مفکوره افراطیت صحبت میکنه. اونا گفتن نداری شدن که حق و حقوق که برای زنها در افغانستان قائل هستن در غرب در امریکا تا نیستن. شما اگر یک بار زلان سه بیاین از دایره افغانستان، از جغرافیه افغانستان براین، واقعا میفهمین انسانیت یعنی چی، بر زن یعنی چی. آدم میشرم، خجالت میکشه. ما وقتی که میبینیم خبرهای افغانستان رو میبینیم، این حالت اسفبار و رقتبار مردم رو خودم میبینیم، بخصوص زنها که زنها سانسور هستن، مکمل حقوقشان مکمل پایمال است، از انسان در مجموع پایمال است از زنها را خیلاکو. شما میگین که زن حقوق زن در افغانستان معلوم است، در دایره چوکات اسلام است. آیا اسلام امیره میگه که شما زنها را نمونین که برای مکتب؟ آیا اسلام گفته برعکس؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث شریف است، میگه شما علم طلب علم کنین اگر چی بچین باشه، برین مرد و زن طلب علم فرض است. ما با کدام اساس میگیم که زنها نباید مکتب برن، نباید زنها بیان یک وزارت داشته باشن؟ چرا اونا انسان نیستن؟ او آدم نیستن؟ او زاده همین ما و تو زلان سه موتو حتما مادر
تشکر.
موتو از مادر تولد شده. مادر
تشکر.
موتو یک زن است.
تشکر سپ خبرونه که ما برخره سره وخصه میلمنو ته ورزو او یو اوریدون که ډیر انتظار شوه دی د دوی ټلیفون به هم را واخلو. مهرباني وکي.
السلام علیکم. شیور که تاسو ته زران سه ته دېخ ته سلامونه ونی دی وړاندې کومه د مشرقینه تاسو سره لین کیما. زمان سوال زران سه تراجی ده. تاجکان، پښتانه، اشتیو، ازبک او دغه سیدانور ټول په دې کابینه کې شتون لري، یعنی ټول اقشار او اساسي په اوسنۍ کابینه کې شتون لري. آیا دې کابینه ته موږ ټول سهوله کابینه نشو ویلی؟ دغه یو سوال کراته ځواب شي.
مننه. ځلان صاحب ډېر سوالونه تاسو ته راځي. لومړی به د میرمنو خبره راواخلو، بیا به د ټول شموله حکومت کوم سوالونه یادښت کړي وي مهرباني وکړي.
یادښت کړم کارمن شبر صاحب دغه ملګری چې په دې باندې خبرې وکړي، دا لکه چې بیا هم د ما په خبره باندې نه پوسوي. ما خوارز وکړ چې طالبانو انعطاف کړی دا اوس زه تاسو سره ناسم. نن د پنجشنبې ورځ ده، دلته د میرمنو پوهنتونونه د موږ خپل کور نه دي. ما ورېدې چې د طب پوهنځۍ محصلې دي، هغوی سهار تللي ول پوهنتون ته بېرته راغله. پوهنتون دا اوس ازموینې روانې دي، پوهنتونونه جریان لري. په ټول شخصي پوهنتونونو کې درسونه کمافي صادق روان دي. نجونې مورځي، هلکان هم مورځي، ښوونځیو ته هم ځي. یوازې د متوسطې او عالي لیسې په برخه کې چې د شپږم صنف څخه پورته تر دولسمه پورې د موږ د خویندو بچیو پوهنتون ځنډیدلی، هغه موقت ته انشاءالله راتلونکې اونۍ طالبانو وعده کړې، ژمنه کړې چې شروع کړي. چېرته شروع نه کړ، زه به لومړنی افغان وم د خپلې لورکۍ د دفاع لپاره به لاجوړم کوم. لورکۍ د میدان سره مکتب ته هم ځایم او د مکتب په دروازه کې بکینوم. ترسو دروازه نه خلاصه شوي، زه به د خپلې لورکۍ د مکتب نه راونه ګرځم. خبره دا ده چې موږ په 15 هفتو کې افغانستان جوړ غوغ د ټول نړیوالو معیارونو برابر غواړو. شل کلم جګړه وکړه، په دې شل کلو کې موږ دغه مسؤلیت په رښتینې توګه ادا کړی وای، نن به موږ له دغه شی وجهت سره نه مواجه. دغه ملګری دوستان چې کله زنګونه وهي پر اکثر خبرونو چې موږ ګډون کوو، یو ډول احساساتي خبره، یو ډول د منطق نه لري خبره، یو ډول داسې غوښتنه او داسې پوښتنه چې هغه د کلونو پوښتنه دی، په مغه دقیقه کې په ذهن کې راځي. تاسو هم زنګوي د اورېدونکو وخت هم ضایع کوي او هغه د پوښتنې ځوابول هم ډېر زیات وخت غواړي. نو د میرمنو په برخه کې لکه ملګري ډېره ښه خبره درلوده چې موږ ټول میندې لرو، موږ ټول خویندې لرو، موږ ټول مړي لرو، موږ ټول اولادونه لرو. دغه حقوق سپردي حقوق نه دي، مېرمن حقوق دا خو د موږ د کورنۍ حقوق دي، دا د نیم نفوس د افغانستان حقوق دي. په دې حقوقو باندې چې هر څوک سترګې پټوي، هغه خیانت کوي. هر څوک چې په دې حقوقو باندې معامله کوي، سیاسي تعامل کوي، هغه کوي اقتصادي تعامل کوي، هغه خیانت کوي. موږ باید یو بیدار ملت په توګه باندې د خپلو ارزښتونو، د خپلو باورونو په اډانه کې، نه یوازې د مېرمنو په برخه کې، د افغانستان د سیاسي جوړښت په برخه کې، اقتصادي جوړښت په برخه کې، بشري جوړښت په برخه کې، ټولنیز جوړښت، فرهنګي جوړښتونو په برخه کې باید موږ تعامل وکړو. موږ دا اوس په داسې جغرافیه کې پاتې یو چې شپږو هیوادونو سره سرحد لري، شپږو هیوادونو سره ګاونډیان. تاسو د شپږو هیوادونو مطالعه کوئ، د هر یو دولت د غدي دولت نویت پالیسي له یو بل سره مختلفه دي. ولی ځکه هر دولت د خپل جغرافیه، د خپل ولس، د خپل معیارونو، د خپل ارزښتونو په اساس دولت رامنځته کوي. سره دي چې بعضی کېدای شي دیموکراتیکي، بعضی کېدای شي دیکتاتوري. مګر په دیکتاتوري
البته ځلان صاحب بیا تاسو مقایسه ته ولاړئ. مقایسه ته کرا شو په نړیوال کې ځینې نړۍ په کچه باندې ځینې اصول دي، هغه به ټول مني. د افغانانو د ستې چډيري وړې خبرې، مثلا لکه دا مکتب ته چې تاسو اشاره وکړه، وست ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، دنجونو اعلان نشي، او بلونه دنجونو اعلانوي، او نړیوال هم ټول امده انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو دنجونو د حقونو په برخه کې هغه بې غوري یاستي. یعنی دغه وړ سیاستونه تاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه هم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته د نجونو اجازه ورکړې ده، مولې نړۍ دغه په نظر کې نیسي چې خیر دی، چې مثبت ګام کړی، ډېره زیاته مننه. د دې ښوونځیو په برخه کې هم دغسې یو اجازه ورکړي. موږ وایو که موږ نیوکو ته لاره هواره وو، په یو وړه مسله باندې د دېرش میلیونه نفوس، د هغې د غربت، د هغې د فقر، د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوو، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان سره،
نړۍ
دښمني
ده. نړۍ همدا غواړي و ځلان صاحب د نړۍ سره څه کول شو په سوال باندې؟ نه ځلان صاحب، ځلان صاحب د ډوډۍ پیسې نه لرو، ځلان صاحب د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. نیمولسم د پرونم د دبليو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخت ډوډۍ لري. په دغه یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې له خپل اصول به افغانان تیری شي، لیکن لشتر لشه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوي چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو ونی نور وځندوي، او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي، او دغه حساسیت لمنځه یوسي؟ منصور صاحب،
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې زموږ استادې خويندې دي، زموږ بیندې دي، زموږ لونې دي. موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت، زموږ نظام او دولت په کمچین ووهي، بلکې موږ په خپله باید هغه سهولتونه چې زموږ د عقایدو، افکارو او زموږ د کلتور او عناناتو په رڼا کې ورته ورکړل شوي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واقعا د سعودي ول نه ده چې د پوهنتون د نجونو محصلینو دپاره د امکانات وي، هغوی ته د اجازه وي چې لاړ شي، سرحد دی چې هغوی ته شرایط هم مساعد نه وو. د پردو لګول، د صنفونو جلا کول دا لویه ستونزه ده پوهنتونونو کې. هغومره استادان چمتو کول هغوی ته، هغومره زمینه سازي، هغومره وسایل او امکانات چې زموږ پوهنتونونو دا ظرفیت په خوانه درلود، او اوس هم په ډېر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډېری استادان له هېواده بهر وتلي، ډېری استادان په لرې پرتو سیمو کې نه بشي راتلی. مګر د نجونو ښوونځي زموږ یوازینی ښوونځي وو، د اول نه تر دولسمه پورې چې جلا وو، شرایط استادان یې ښځینه وي، حتی خدمی او کارکونکو خزینوی مدیران خزینوی سرمالمین خزینوی دا په ډیر اسانه کې دی شو چې د نجونو خوانځي اته د الکانو نه مخکې پرانیستي وي چې سزا غوایي چې لیونی پر خوشحالیږي او کدوان دی اوس پوری دارک دارک ګلونه دا کې دی شو ځکه دغه فرصتونه ډیر دي مونږ ورته کتابونه لرو مونږ نصاب لرو مونږ ټول امکانات او شرایط لرو خو بیا هم زه فکر کوم چې ډیر زر به د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي
مننه منصور
صاحب نه کوي د افغانستان د مدني سیاسي ادرسونو نام فشارونه راځي په خپل افغانان په خپل د
مننه منصور صاحب
سیستم کې ډیر داسې مشران شته چې په دې مسایلو کار کوي جدي کار کوي
یوې خبرتیا وروسته بیرته د هم شمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ده
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په خبرونه کې مو میلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس صدیق منصور ځلان صاحب د ټاکنو مسلې تر شو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پرې کولې د مثلا د کابل پانتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کسې ولې انتخاب کړی دی او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست
دولتونه د ګمارونو لپاره یا سیاسي جوړښتونه د ګمارونو لپاره د خپل ولس یا د ځینو خلکو چې په غیر نیوکې کوي د هغوی معیارونه متفاوت دي موږ د پرمختللي امریکا اروپا کې ګورو چې هلته ټاکنې سیاسي ټاکنې د خپلو سیاسي تحریکونو یا تنظیمونو د پرمختګونو د ګډو په نتیجه کې کیږي نه دا چې هغه د خلکو سره انتقاد کوي یا د ولسې ضرورتونو پر بنا باندې په د پانتون کومه ګمارنه چې شوې او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنه شوې دا ټولې سرپرستی دي د موقت لاندې محلې دي طالب مشرتابه سره چې موږ څومره تماس کې دي کوشش کوي چې د ریښتیا یو جرګه او بل سیاسي قانون رامنځته شي او د خپل مخ یو دایمي حکومت مونږ لرو موږ اوسو بیا تاسو وایي چې مقایسه ځکه لازمي ده چې په هوای رامنځته شي موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلوده هغه تر 2004 پورې سرپرست وي انتقالي او موږ څلور کاله انتظار وباسو چې دایمي حکومت ولرو د ټاکنو لپاره موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان د ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیه وزیر دغه برخه د بهرنیو چارو وزیر اوس که چیرته دغه ټاکنې کیږي د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي تر څو دغه انتقادونه ته مخه نشي مګر بیا هم طالبان هغه خلکو ته ډیره زیاته ترجیح ورکړي او دا لازمي ده ټول دنیا دا کار کوي بایدن هم دا کار کړی جانسن هم دا کار کړی مودین دا کار کړی او عمران خان هم دا کار کړی کوم چې دوی ته ډیر شمن دي
ځلان صاحب وبخښي دا تاسو ته چوم چې مقایسه مکوي تاسو د دې له خطر چې د خپل فکر په اساس باندې کله مقایسه کوي او کله چې به برته د افغانستان په برخه کې موضوع راشي تاسو وایئ چې دا خو افغانستان خپل وصول او خپل کلتور دا لري د پانتون د رئیس په برخه کې د اعتراضونه چې کېدل تاسو په کې یاسي او کنه
نه
ولې استادان اعتراض کوي ولې استادانو اعتراض کړی دی ولې استادان دا ولې مخالفت کوي استادان ځکه دا خو ما چې اوریدلی دی یو لوسته ځوان دی
نه مخالفت چانه وکړي زه خپل دي استادانو د اتحادي غړي ما مونږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلات علي کې باید ټول مقرریان د کډرونو په اساس باندې وشي طالبان دې ته متوجي کړي او ماته ښکاري چې طالبان دې ته متوجي شي پر راتلونکي کله دوی دایمي ټاکنې کوي هغه به د قانون په اساس د تحصیلات علي قانون په اساس او د کلر او د ولسه له مخې نه ټاکل کیږي
یعنی د پانتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي
نه د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه د افغانستان د کډرونو لړل څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې په خاصم را رئیسان درلودل هغه ټول د پانتونو کډرونو سره د دې غوي کډري لښته مختلفه. او د مثال په ډول باوري صاحب څخه ټاکل شوی اوس د اوس رئیس او هغه په ویټرنری کې کډرو فارمسي کې کډرو د غنمو مخ کې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډرو د غنمو مخ کې موږ بل مشر درلود د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب واحد نظر پانتون څخه کډرو. نو د کډرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرست یعنی د چار سنبالې د دې رئیس نه دا او د دې رئیس پراته پورې به د چارې سنبالې.
مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د همدغه ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دی هغه مختلف ده پرده کې د غسه ده د ادارې پراس کې چې اوکاس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې ده پروي اخو نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې اوکاس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو په پرسونل سره دي متخصصین سره دي اداره شل کال چې په دغه ادارې کې کار کوي دغه قسم خپل ځایونه باندې دي.
منصور صاحب د شغل نیم خبری تاسو واورید تاسو تر څه بریده سره موافق یاست؟ بله منصور صاحب نصر اور
بله اورم. زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچا دغه چې د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغیرات راغلي خو په دې کې تر ډیره الهی احکام او د محمدی غورا شریعت اصول ته جدي پاملرنه نه ده شوې. لایزال خدای جل الله تعالی فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. پیغمبر علیه السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي یعنی چې داغي مسلک داغي فن اهل نه وي نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم که موږ د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لارې ډرایور کینو او د انجینیر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړې زده کړې لري تر هغه ډیره تجربه ولري او د زړه د انتقال جراوي حتی چې د یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي یا د یو مړی چې تازه مړ شوی د هغه زړه انتقالوي دومره فن او هم ولري دومره علم هم ولري مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو هغه بلډینګ به حتما نړیږي نه به د زلزلې تاب لري او نه به د نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیګا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي او د کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلې او د نوي رئیس په ګمارنه ډیر جدي خبرګون ښودلی او تر دې ویل دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لاس کالم د حدیثو تدریس کړي که تاسو یو نوې کس چې هغه دوه کالم د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري دا ماته خنخ کاری او ځکه دې شي هغه مدرسه پریدمه. نو کله چې موږ د کډرونو خبره کوو کله چې موږ د ظرفیتونو خبره کوو کله چې الله العالمین موږ ته اهل ته د کار یا د امانت سپارلو خبره کوي یو خو عادي امانتونه دي مګر امامت د امت د امت یا د ملتونو د چارو رهبری د ملکونو د چارو رهبری دا د نړۍ تر ټولو ستر امانتونه دي ځکه دې پورې د خلکو عزت د خلکو شرف د خلکو ازادي د خلکو پرمختګونه د خلکو ژوند او امنیت او سیاست او ډیپلوماسي او هر څه تړلې دي. نو کچیر ته خدای مکړه هغه مشر چې موږ تاکو
هغه په هغه فن کې تجربه ونلري، په هغه فن کې علم ونلري، ډیر ضربه د امغه فن دینې چارټګان او چالاکه خلک چې په امغه دارو کې موجود وي هغه به ډیر ضرور غولول شي، د بداغوی په مخ کې خبره هم نشي کولای، او هغه به یو او دوه تکتیکونه ور باندې دي، او هغه چلونه به ور باندې کوي چې دا اوس هم ځین روان کړی دی او کیسې اوریدل کیږي چې موږ دا وکړو موږ هغه کوو، او امغه ته کمیشن کاریان به ستونزې به مشکلات به او د ملت د پرمختګونو په ځای به موږ د پښاتګونو ننداري کوو، موږ به د وروج په ځای د زوال ننداري کوو، لکه پیغمبر علی السلام چې دا 1400 کاله مخکې پیشبینی کړی چې د چارو واګم نه اهل خلکو ته وسپارلې نو بیا د قیامت انتظار باسي. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه تیر حکومت ته یا تیر حکومتونو ته هغوی هم په دغه مصداق واړه ماشومان یې راوست د افغانستان د ملت په سرنوشت یې وتپل، د غرب او د شرق د ډیګریو په نوم یې راوست چې دا د امریکای پوهنتونونو فارغان دي، دا د بریتانیایي او اروپایي، او دلته د ملت تجربه نه لرله، دلته د ملت سره په منطق نه پوهېده، د افغانستان د خلکو او د دې جغرافي په ضرورتونو او اړتیاو نه پوهېده، د افغانستان د خلکو په عقایدو او کلتور
نه
پوهېده، او نه یې درلوده. نو هغه وخت دغه چې قیامت ور باندې راغی اوس د دنیا په کونج کې دوی نه ټینګیږي او په منډو دي.
مننه ځلان صاحب، د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما تحکاری د حکومتونو د تدریس او محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي، د قومونو ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ یو داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په نش باندې ولاړ او بریالی دي. موږ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته ښایسته سالاري هلته د ولتیا له مخې نه ټاکل کیږي. اوس بس دا چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې داسې که چېرته هغه ته پام ونه شي کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې، د مسلکي قدرونو په ټاکلو کې، د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قوماندانانو په ټاکلو کې، د قومونو جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري، تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د ولتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې، نه دا چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه په سو کې تکي.
ځلان صاحب، مخکې تاسو دا خبره یاده کړه چې طالبان به ډېر ژر یوه جرګه راوغواړي، ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
بالکل، ما ته طالب مشران شمن ښکاري چې دوی د اساسي قانون د جوړښت لپاره په یو لوی جرګه یا په یو لوی ملي شورا یا په یو لوی سیاسي جوړښت باندې کار روان کړی، چون ژمی راځي کابل کې دغه ناست یا هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي، د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي، تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړه وکړي.
د راپورونو ته چې ګورو ځلان صاحب، په طالبانو بیا بیا همدا غوښتنې کېږي چې ځینې اصول مراعات کړي د نړیوالو په د فکر په اساس باندې، فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په امریکا او غربي اندازې پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناشتي، پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلې، د بحرین مرستې راغلې. موږ که چېرته غرب ته هر څه د غرب په خوښه باندې ترسره کوو، بیا نو لازمه نه وه چې دا شل کالم د دوی په خلاف دلته مبارزې کولې، جنګونه او ستونزې. نړۍ باید خپل معیارونه د افغانستان د ارزښتونو او اړتیاو له مخې نه برابر کړي. که نړۍ غواړي موږ د دوی غوندې ژوند وکړو، دا د موږ او د دوی ترمنځ توپیر څه شي، یا موږ مجبور یو خپله جغرافیه نیسو په اروپا کې چېرته وزه کړو او هلته ژوند وکړو. نړۍ ښه ده چې څنګه خپله نړۍ د مختلفو باورونو جوړښتونو څخه رامنځته شوی.
ځلان صاحب یوازې امریکا نه ده، د چهارشنبې د ورځې د امنیت شورا په غونډه کې مثلا د ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. مثلا د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره وشوه چې همه شموله حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې د تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انتونی ګوتیرش وویل سي داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنې ملګري ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي، دغه د ګاونډیو هیوادونو واړه کسان چې په کابل کې وي او تر هغوی پورې سفارتونه نه وي پرانیستي، تر هغوی پورې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، فکر نه کوي چې ستونزې به زیات شي؟
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تېرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. دا کوم کسان چې ما یادونه وکړه، دا د خپلو هېوادونو ځانګړي استازي دي چې په همدې برخه کې کار کوي. بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو، دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ، ور کسانې په دندو وګمارل؟ موږ یو نرس درلودل، هغه د میرمنو د حقوقو په نامه باندې راوستل، د مخابراتو وزیر یې کړل.
ځلان صاحب اوس خبرې ډېرې واضح دي. ځلان صاحب هغه خو ته به بیا هم نڅو کنه، خبره په دې کې ده چې دا نړیوالو دغه اوس هم چې دغه بحث کوو، نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان را سره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژنو. یعنې فکر نه کوي که چېرته د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشي تازه ویلي دي چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کی شي ځینې شیان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلي
بله، نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني د نویو لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي. نړۍ په ځانګړې توګه غرب د افغان کډوالو څخه ستونزې لري، له ترهګرۍ څخه ستونزې لري.
خو ستونزه به د غرب ته به ستونزه ډېره وي او که به افغانستان ته
نه. دا ستونزې په انډولیزه برخه کې که چېرته موږ وګورو کېدای شي غرب ته زیات وي، ځکه د هغوی بنسټونه، جوړښتونه، د هغوی اساسات، د هغوی هغه ملي رغونه هغه له موږ نه زیاته ده. موږ به څه ورانشي؟ موږ خو دا اوس
هلته به یو مهاجر ورشي، د یو نفر د سوسیال پیسې به زیات شي، لیکن افغانان به د ډوډۍ پیسې نه لري. مننه ځلان صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. منصور صاحب څخه هم مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واسپېڅله و دی وې سرانجلې، ملنګا واسپېڅله و دی وې سرانجلې. پکلي کنن بات اسرافیل شپېلې والا بیگا کوم چاوېستله و دی وې سرانجلې، بیگا کوم چاوېستله و دی وې سرانجلې. دل تراغلے وڈی وے سرند لے، آسمان پہ وات لے وڈی وے سرند لے، آسمان پہ وات لے وڈی وے سرند لے. پریوت خلقو ولی دل اورایا خلقو ولی دل اورایا یو روشتر را پریوت خلقو ولی دل اورایا هم دغا تلوی دلی و دیوی سر جلی آسمان پریوت دلی و دیوی سر جلی آسمان پریوت دلی و دیوی سر جلی دکلی ملنگانو سر سباہو والا حکڑ سر سباہو والا حکڑ دقدر پابل لے واٹے وی سرج لے آسمان پریوات لے واٹے وی سرج لے آسمان پریوات لے واٹے وی سرج لے